دا مشال دیو دا زم تاسو قربا سره لمومند وخت شوی په پیښور کې شپږ بجې او دلتا په پراګ کې درې بجې دي. په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع د افغان کډوالو ده. دغه راز پیل کو خبرونو باندې. نو راځي چې لوبه دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وو. لومبے د مهم خبرونو سرټکی. عوامی نشلون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي د بې اسنادو افغان وګړو خلاف د پاکستان فیصله ورته د منلو نه ده. او د اوکراین ولسمشر د یورپي مشرانو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سپین غرنا ته ښار ته رسیدلی. اوس د خبرونو تفصیل. پښتون ملت پالا عوامی نیشنل ګوند په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد د کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام بللې دي. د اکتوبر په 14مه مشالو سره په خبرو کې د ګوند مرکزی ویان زید خان ویل چې په زور د افغان کډوالو له هیواد ویستل د هغوی سره زیاتی او د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
دہشتگردی خلاف جو سن ایکشن کوری سے اٹکتا خو آگا افغانان چاہ پورا مندی خدا سے نہ چاہیے میں اشور کے جتا زا مداغی چکم جیتا دوں یا بد خلق پڑے رازان کے متاخل امداد آگی سرا زیادہ رہ ادا دا انسانی حقوق و خلاف ورزی مدہ
دبرا سال کې دا چې پاکستان کونو څارو وزیر سرپراز بوکټی ویلي چې قانون نافذ کوونکي ادارې به د اکتوبر 1 وروسته ناقانونه کډوال په زور وباسي او جایدادونه به یې ضبطوي. بلخوا افغان کډوالو په وار وار مشال ډوته ویلي چې پولیس هغه کډوال هم نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د بې اسنادو افغان وګړو په اړه د پاکستان پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. غوښتنه یې کړې چې باید پاکستان په دغه اړه خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټولنیز میډیا ایکس په یو بیان کې ویل چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره روان چلند ورته د منلو نه دی او چارواکي باید په دې برخه کې خپل تګلاره بدله کړي. هغه زیاته کړه چې افغان کډوال د پاکستان په امنیتي ستونزو کې ښکیل نه دی او تر څو چې په خپله خوښه له پاکستان لاړ نه شي باید دغه هیواد یې وزغمي. پاکستان حکومت لا هم د افغان طالبانو ویان د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په سوات کې پولیس وایي په مبینه ناپامه ډز لګېدلې جوبل د پولیو اهلکار مړ شوی دی. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د اکتوبر په 14مه مشالې ډوته وویل د اکتوبر په 3مه په کوکاری سیمه کې د پولیو مخنیوي ټیم د حفاظت لپاره موجود پولیس اهلکار نه په غلطۍ سره ټوپک خلاص شو چې په نتیجه کې د پولیو د ټیم کارکوونکی محمد اعزاز خان په ډز ولګېدو. د نوموړي په وینا محمد اعزاز خان روغتون ته وړل شوی و چې بیګا د شپې مهال یې په روغتون کې سا ورکړه. ګنډاپور زیاتوي چې دغه پولیس والا په دې پیښه کې په خپل هم په لاس جوبل شوی خو نوموړی پولیسو نیولې او پر ضد یې مقدمه درج شوې ده. د یادونه ده چې د پولیو په ټیمونو وخت نا وخته وسلوال بریدونه کیږي او پکې د پولیو د مخنیوي د ټیمونو یو شمېر کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن په پوله د افغانستان لخوا په ډزو کې د یو 12 کلن ماشوم په ګډون 2 کسان وژل شوي او یو جوبل دی. د پوځ عامه اړیکو ادارې ISPR د اکتوبر 14مه په یو بیان کې ویل چې په بلوچستان کې د پاکستان افغانستان پولې ته څیرمه د چمن د پولې د دوستۍ په دروازه کې ګمارل شوی یو افغان سرتیری له پاکستان څخه افغانستان ته په لونکو لارویانو باندې ډزې وکړ او 2 کسان یې ووژل. په بیان کې راغلی چې د وژل شوو مړي او یو ټپي شوی ماشوم د چمن روغتون ته وړل شوی دی. بیان زیاتوي چې افغان چارواکو ته ویل شوي چې ذمهوار تن ونیسي او پاکستاني چارواکو ته دې حواله کړي. په کابل کې طالب چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې تیر کال هم د چمن په پوله په ډزو کې 6 کسان ووژل شو او نور 10 زخمیان شو چې ورپسې پوله وتړل شوه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د یورپی مشرانو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سپین غرناطه ښار ته رسیدلی. نوموړي په خپل هیواد د روسیې یرغل په وړاندې د جګړې لپاره د لا نورو پوځي مرستو ترلاسه کولو په خاطر په داسې حال کې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې د یورپي ټولنې په ځنو غړو هیوادونو کې د اوکراین د پوځي مرستې په هکله د ستړیا نښې ښکاري. په دغه هیواد د روسیې یرغل شل میاشتې پوره کېدونکي دي. ټاکل شوی زیلنسکی با نن په غرناطا کې د شپږ څلوېښتو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا مشران چې د یورپ د سیاسي ډلې په نامه دا درېمه غونډه کوي، پکې د یورپي اتحادې د ویشتو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د یورپي براعظم او کافکاز د شلو هیوادونو مشران هم شامل دي. زیلنسکی په ایکس پاڼه لیکلی چې د دوی مشترکه هدف په شریک یورپي کور کې امنیت او ثبات یقیني کول دي. او نن په هند کې د کرکټ 50 اوریزه نړیوال کپ سیالۍ پیل شوې چې پکې دا مهال لومړۍ لوبه د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په احمد آباد کې روانه ده. نیوزیلینډ په چو ګټله او انګلینډ ته یې اول د بیټنګ بلنه ورکړه. د انګلینډ ټرولې لوبډلې 282 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلینډ دا مهال 240 رنزونه جوړ کړي دي او یو لوبغاړی اوټ دی او 6.2 اورونه شوي دي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 6مه یعنی سبا له نیدرلینډ سره، افغانستان به د اکتوبر پر 1مه خپل لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا د کرکټ د یو ورځنی لوبو 12 نړیوال کپ ته چې د پای لوبه به یې د نومبر پر 19 کیږي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدل شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال وایي د پولیسو لخوا یې د نیولو لړۍ روانه ده او له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بېخي له ستونزو سره مخامخ دي. که دا درته وایم چې په سواو ځوانان خاطر زموږ د مسلم باغ کې هم ته راغلي دي، ډېر هلته ځورېدلي وو، ډېر اوس هم هلته په جیلو کې پراته دي.
او په پاکستان کې د ترګری پیښو د څار څېړنیز اداره وایي سږ کال په دې هیواد کې ډېر زیات بریدونه شوي. د دې وجوهات په اړه هم راپور لرو.
چکر تحریک طالبان پاکستان کې دا نور واړه واړه تنظیمونه را یوځای شوي دي، نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی.
او په سوات کې د یوې کلتوري دستوري په اړه هم راپور لرو.
خنجر خنجر بانو سرا بس
موسیقی دا امن علامت تھی.
نور ہم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رڈیو سروس. مشال لډیو ته وګرځئ، تاسو خبرونه واوریدل او اوریدونکو اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د ناقانونه افغان کډوالو نیولو لړۍ پیل شوې او چارواکي وایي په کوټه کې 200 افغان کډوال د اسنادو نه لرلو په تور نیول شوي دي. په بلوچستان کې مېش افغان کډوالو مشال سره په خبرو کې دا اقدام غندلې دي. دوی وایي په زوره له هېواده ویستلو عمل د منلو وړ نه دی. دوی له حکومت غوښتي چې باید د افغانانو د نیولو او زورولو لړۍ بند کړي. دا براز حال کې دا چې پاکستان نگران حکومت ویلي ناقانونه کډوالو ته ویل شوي چې د نومبر لومړۍ نیټې نه وروسته به دوی په زوره له هېواده وباسي. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې.
د کوټ کمشنر حمزه شفقات ویلي دي چې د وفاقي حکومت پر امر یې ضلعي چارواکو په کوټه کې په ناقانونه توګه استوګن افغانانو په ضد کمپین پیل کړی دی او تر دمګړي پورې د 200 څخه زیات افغانان د فارن اکټ لاندې نیولي او د پاکستان د پلټنې و مرکزي ادارې اف آی اے ته سپارلې دي. نوموړي د خبره تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړی ده او زیاته کړه چې په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په ناقانونه توګه د استوګنو افغانانو څارنه پیل سوې ده. د کوټ کمشنر دا خبره دغه وروسته وکړه کله چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې بیا په خاصه توګه د پاکستان په سر ښار کراچي کې مزدورکار افغانان د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو افغان کډوال عبدالقیوم وایي چې اوس په کراچي کې د افغانانو ژوند ډېر تنګ سوی دی چې له امله ډېری افغانان کراچي پرېښي او بیرته و کوټ ته راستانه سوي دي.
کراچی کې دلته زموږ ځوانان دي وایي چې د اتاقو څخه راووځو په روډ باندې پولیس ولاړ دي بس موټر ته مو دغه ورواچي که کارډ وسکاره کړو کارډ په هغه ځای راته چیرې کې موږ یو چې د چا چا کارډونه یې له هغو څه پیسې یو چې او چې د چا ته کارډ نه وي هغه خو ډېر د هغه کیسه ټوله ته معلومه ده. بېخي ډېر ځوانان دلته په کورو باندې ناست دي دومره په تکلیف کې دي چې حساب یې نهشته بس دغه کراچی د دوی روزګار وسي یو شی به یې ګټل کور ته به یې رالېږل بېخي له ستونزو سره مخامخ دي. خدا درته وایم چې په سواو ځوانان خادر ازموږ د مسلم باغ کې هم ته راغلي دي ډېر هلته ځورېدلي وو ډېر اوس هم هلته په جیلو کې پراته دي بندیان دي څه دغه یې نه ده معلوم.
د دې افغانانو په خبره چې په افغانستان کې امنیت شته خو د دوی لپاره د روزګار او استوګنې زمينه نه ده جوړ سوې چې لامل دوی په اوس وخت کې وخپل هیواته نشي ستنېدلې. په دې اړه مشکله د مسلم باغ د کیمپ د یو مشر ملک نادر خان سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې افغانانو کله هم په پاکستان کې ورانی نه ده جوړه کړې بلکې د پاکستان په ودانولو کې لوی کردار ادا کړی دی.
پاکستان کې دغه یو فعالیت شته چې یو خو دې هغه متل ده یو ځل کوره مړی وغورځه یو څه نور کیسه وانې دي اوس دا بله ورځ وزیر اعلی وویل سټلاس بکشي چې ته بابا چې ټول دی نه لوي دی چې موږ نه نه لوي افغان ماجه په امن خلک دي.
بلغاړي ته د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په ناقانونه توګه واستوګنه افغانانو ته د یوې میاشتې وخت ورکول شوی دی او ویلې دي چې د یوې میاشتې وروسته به دوی خپل هیواد ته ستانه کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نگران د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د اکتوبر په 14مه نیټه په کوټ کې وایي په خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې په روان کال کې چې کوم د ترګري پیښ سوي دي په هغه کې زیاتره افغانان تورن دي.
2023 جنوري سے اب تک پاکستان میں تقریباً
فکال وزر دروش کی تروس چلر وش جان مرگی بریدونه سوی دی پدوی کی د فرلس افغان وګړو لاسو او په کلاس افلا کی چکه مفیش وسو پاغه کی شپږ افغانان جان مرگی برید کوم کی شامل وو. د پاکستان او افغانستان ترمنز د وزنی وزی ورسته په کابل کی بیان زبی الله مجاهد ویل دی چې په پاکستان کی د افغانانو سره چلند د غندنی ور دی او زیاته کړی ده چې د پاکستان د نامنی سره د افغانانو هیستړاو نسته. په کابل کې ورسنوی ته په جرسی وی یو بیان کې نوموړی زیاته کړی ده چې تر کومه وخت افغانان په خپل خوښه او مرزي سره پاکستان پرېښودلو ته جوګسي ویني تر هغه وخت پورې په کار دي چې دوی په قرار پرېښودل شي.
اشاله دوی ته وګسته یی په انداسته د کوټنا راپور درکو هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. د حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو پر ضد د نومبر د لومړۍ نیټې رئیس د قانوني کاروایی د اعلان وروسته امنیتی ادارو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. بلخوا امینیشتل ګوند د افغان کډوالو د وستلو په اړه د حکومتي پریکړې غندنه کړې او دای د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه بللې ده. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو کمشنر وایي چې یوازې هغه افغانان به خپل هیواد ته ستنوي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په نور تفصیل د پېښور غلام غوث راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان زاهد خان د اکتوبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د ناسم امنیتی صورتحال په وجه د تیرو سلوختو کلونو نه په لکونو افغان مهاجرین په پاکستان کې اوسیږي او اوس د هغوی په ضد کاروایانې کول او په تادی کې افغانستان ته د هغوی لیږدول د افغان مهاجرینو سره زیاتې دي.
دشتګردۍ خلاف چې څومره اکشن کولی شي ټیکتا خو هغه افغانان چې پوره مندي او هغه دشتګردۍ سره شریک نه دي نو داسې نه چې یو مشور کې چې ته ځا نو د هغې چې کوم جیدادونه یا به د خلکو په ډېر ازان کې متاخلین دا د هغې سره زیاتې دی او دا د انساني حقوقو خلاف ورزیم ده.
عوامی نیشنل ګوند د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د نیګران حکومت په پالیسۍ د نیوکې د هغې وروستو کړی دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرپرست بوکټي په اسلام آباد کې د اکتوبر په درېمه نیټه د مرکزي اپیکس کمیټې د غونډې وروستو ویلي وو چې ناقانونه افغان کډوال دي د نومبر د لومړۍ نیټې پورې د پاکستان نه وځي او د هغې وروستو به قانون پلي کوونکې ادارې ناقانونه افغان کډوال په زور وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې نه په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تنده شوې ده او د کراچۍ پولیسو د سپتمبر په میاشت کې شاوخوا 900 افغان کډوال نیولي وو او په اسلام آباد کې هم 800 افغان کډوال نیولې شوي وو چې پکې 400 هغه افغان کډوال بیا پرېښودلې شو چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد لرل. په پېښور کې د افغان کډوالو په دې تازه وضعیت نظر لرونکي خبریال تیمور خان وایي چې اوس مهال پاکستان ته ډېر داسې نوي مهاجرین راغلي دي چې که هغوی واپس افغانستان ته ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
ما چې کوم پخپله وکتل په اسلام آباد کې په پنډه کې ما چې کوم انټرویو کړی دی یا ما وکتل هغه 250-300 پورې خلک دي چې هغه دی پکې ده. دا کې صحافیان هم دي, په دې کې اکټیویست هم دي, په دې کې هغه خلک دي چې هغه په تیر حکومت کې لکه په پراسیکیوشن کې وو یا ججز وو, ججانې وي, فیمیل ججانې دي پکې هغه چې هغه الته د طالبانو کیسونه اوریدلي دي, طالبانو ته سزاګانې ورکړي دي. ما ته الته دا پته هم لګېده چې افغانستان کې په تیر حکومت کې چې کوم په فوج کې خلک وو راغلي یا د هغه په پولیس کې خلک وو هغه هم دلته کې راغلي دي, آباد شوي دي او هغه ته ویزه نه دی ملو شوی نو هغه سیده پکې ده.
په عین حال کې د مرکزی اپیکس کمیټې د پیسلو وروستو د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور ادارې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو په اړه معلومات راټولول پیل کړی دي. په دغه اړه مشال ریډیو ته د اکتوبر په 14مه نیټه د سرحدي او ریاستي امور د ادارې سفران لخوا د ترلاسه شوي دستاویزاتو تر مخه په پاکستان کې ادارو د افغان مهاجرینو د کاروبارونو او جایدادونو په اړه هم معلومات راټولول پیل کړی دي. د لومړنیو معلوماتو تر مخه 115 افغان مهاجرین د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو جماعتونو کې د پېشمامانو په توګه موجود دي. د دې سرکاري شمیرو تر مخه 1599 افغان وګړو په غیر قانوني توګه پاکستانی شناختی کارتونه هم جوړ کړی دي. د سفران د محکمې د دستاویزاتو تر مخه زر تر زره به هغه شناختی کارتونه منسوخ کوي کوم چې افغان مهاجرینو په غیر قانوني توګه ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14,00,000 افغان کډوال دیر دي او خواوشا په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ کډوال هم په پاکستان کې ژوند کوي. د اکتوبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته ولکه نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي چې هیڅ قانوني اسناد نه لري او پاکستان به یوازې هغه افغان کډوال واپس خپل هیواد ته ستنوي چې قانوني اسناد نه لري.
مشاله دوتا وګستې غلام استاد سره پور وړاندې کو همدغه موضوع کې پدې کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چارو مشر کمشنر عباس خان وایي چې پاکستان لن محلي حکومت یوازې هغه افغانان هیواد ته ستنوي چې قانوني اسناد لري. نو موږ پرون له مشال سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ پاکستان ته څه باندې 1,00,000 افغانان ورغلي او ګڼ خلک هیڅ اسناد نه لري. دا تاثر ناسم وبلو چې ګواکې په پاکستان کې رجسټر افغان کډوال په جرمونو یا نه امنې کې ککړ دي. په اسلام آباد کې د مشالې ډو خبريال طاهر خان له نوموړي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان کې څومره افغان کډوال میشتي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
اوس په تاسو وګورئ کرنټلی او خاص کر د افغانستان کې چې کوم اوس د حکومت تبدیل شوی دی دا غیر نه پس کوم وګورو نو صرف یونیسیا سره چې کوم رجسټر شوی دی دا هغه خلک دي چې کوم بل ملک تلل غواړي نو دا هغې تعداد تقریبا 7-7.5 لاکھ پورې زمونږ په میجر چې کوم خارجي دي کو هغه اسلام آباد دی کو پېښور دی کو هغه کوټه ده لاهور دی نو هغې کې د دې زیات تر رهایش دي په کیمپونو کې نه اوسي نو هغې سره زمونږ په خپل لا اینډ آرډر سچویشن نن سبا ډېر زیات خراب شوی دی او یو زه دا نه وایم چې د دې افغانانو په وجه خراب شوی دی خو د دې حالات چې کوم داسې یو سچویشن دی چې کوم کې په لکونو بار ملک ته خلک راغلي او هغوی سره هېڅ قسم سند نه وي او تا ته د هغې په باره کې هېڅ هم نه وي نو ډیر شکوک او شبهات پیدا کیږي او چې کوم جنون خلګي چې کوم مهاجر دي یا چې کوم راغلي د علاج لپاره یا کاروبار لپاره نو ایون دغه د پاره پرابلمز جوړي.
ابا خان صاحب اکثر خبره کیږي د مشران پاکستان کې چې پترګرې کې نشته کې د علاج ته یا په جرمونو کې علاج ته لکه تاسو سمرا افغان ویش په دیشانو کې راځي تاسو سره معلومات شته
دا جی دا یو ډیټا خو اونسلی ریلیونټ ډپارټمنټ انټیریر دی کې نشي لري سره ایگزیکټ دی ډیټا یې په دې باندې ریکمند کوم نه او جنرالي ما افغان مهاجرین هغه افغانان کوم د زمون سره ورسره پی وار کارت دی او یو سی آر او هغه ورسره موږ مرسته کوو نو موږ چرته نه دي لیدلې چې د خلکو په داسې سره لاند اورډر مسلې په کریټ په رجسټر کې سم نشته ځکه موږ سره دا یو پوره ډیټا دا موږ لري سره هر یو ډیټیل دا یو ته صحیح دی
ٹھیک او پی وار کارت تاسو خبر وکړه پی وار کارت وخت پوره شوی دی چې کوم تیر توسي شوی وکړه
هغه وخت پوره شوی دی په 30 جون باندې هغه اوس انوي دا ری ایکستنشن چې دی نو پاره باندې لګیا دی سفرون وزارت او وزارت داخله او وزارت خارجه او پرایم منسٹر آفس سره په دې باندې زموږه میټینګ روان دی او ډېر ژر به په دې کې څه اناؤنسمنټ وشي
لکه امکان شته چې پاره کې توسي وشي
زما په خپل امید دا دی چې دا ری کې به توسي وشي
ښه او بل داسې یو تاسو دی چې پاکستان څنګه دا فیصله کړې چې دا افغان چې سره اسناد چې حکومت کې نشته ریو باسي چې طالبان حکومت سره د سبا تعلق خراب دی آیا دا سیاسي بڼه لري یعنی کنه دا
آی ډونټ ثینک سو زما دا خیال نه دی چې دا څه د دې بس پولیټیکل ریزن دی دا یو پیورلی ریزن چې د نو سکیورټی دی
هغه الکترونیک چې کوم دی ادي کړه تذکره هغه ته مخ ور کړی له 10 اکتوبر هغه نه مسو بیا کارمی اسناد دی د دې څه مطلب دی چې په تو هم خدا بدرش پاره سب کال نشوي دی د دې مراد دا دی چې په کوم اوس نشته دا لکه چمن دی یا نو دلیدا مراد
یو سیستم په کار دی ون ډاکومنٹ یو ریجیم په کار او دا ملټیپل ډاکومنٹس زه تاسو ته وړه خبره کوم اکثر افغانانو سره ملټیپل ډاکومنٹس نو موږ ته دا اندازه کول چې څومره افغانان زمونږ بارډر نه واوړي څومره افغانان واپس راغلي نو دا ټول کنفیوژن کریټ کوي او اگین دا کنفیوژن کې چې کوم نیگیټیو ایلیمنٹس نو غته فائدہ دي
خدای شي کارتونه کې اکثر چې دا پی او آر کارت ورته نیول کیږي سفارت د افغانستان اسلام آباد کې وایي چې په تقریبا 100 ورځو کې یو زر افغان نیول شوی دی نو پی او آر کارت ورته هم نیول کیږي
دا نورمالي کو فرض کا پاکستانی ای په وځي کې وغه سره خپل څه سند نه کوم کو باندې دا کوم څه دي دا سر ډیسکریمینیشن په دې کې نشته او چې کوم پی او آر کارت هولډر یو سره دی وغه دا کلیم به چې ما سره پی او آر شته په کور کې نو هغه چې کوم تا هغه ډاکومنټ خو هي هغه خو هي ورته ریلیز
پی او آر کارت کوم خلک دی رجسٹرډ پاکستان سره
دا تقریبا 14 لاکھ تک سی وي
لکه 1.4 نه سی وي یا افغان سټیزن کارت تقریبا
8 لاکھ وي
افغان سټیزن کارت څه حیثیت
افغان سټیزنز هغه ان ډاکومنټډ افغان سټیزنز په 2016 کې چې د موږ حکومت پاکستان او حکومت افغانستان او جونیسیار موږ یو ایکسرسایز او په دې کې موږ دا خلک د دې میپینګ کړو د ان ډاکومنټډ افغان سټیزنز او زموږ افغانستان حکومت سره دا هغه شی و زموږ یو اګریمنت شو چې دا به مرحله وار افغانستان زموږ واپس کړي
ٹھیک
او هغه باندې بیا عمل هم شو ځکه چې پاره ځکه کې د حالات بدل شو چینجز راغلي
دا په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د چارو مشر کمشنر عباس خان چې زبګ همکار تیر خان سره بوسره مرکه کړې و
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي
اردوونکو د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د خبر پختونخوا د بنو په غوړه بکخېلو کې د 1300 یو ماشومه د پولیو وایرس په لیدا چې ورسره په یاد سیمه کې د پولیو د ناروغانو شمیر درې ته پورته شوی د روغتیا د چارواکو په وینا ځنې مور او پلار خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاسکو نه انکار دي چې لکبل یې په سیمه کې د زپل شو ماشومانو شمیرا په ډیرې دودا د برچال کې دا چې د پولیو ضد ډلو باندې وسلوال بدون هم تر سره شوی دي چې لکبل یې د پولیو ضد کمپاین ته زیان رسیدلی نور معلومات له سیمې د مشالډیو خبریال عمر وزیر راکوي
د بنو پولیو مخنیوی پروگرام یو چارواکی عدنان خان او صحت محکمې چارواکو بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان صحت کمی ادارې NIH د بنو غوړه بکاخلو د غماشومې پولیو ناروغي تصدیق کړي. دوی وویل چې د ولس نخواس کړي چې خپل ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي. د دوی په وینا د نوړاندې هم د مارچ په میاشت کې د غلطه یو بل ماشوم پولیو ناروغي وهلی وو چې مور پلار یې د پولیو ساسکو انکاری ول. پاکستان کې روان کال کې درې د پولیو یا ګوزړ ناروغي کیسونه شوي چې د چارواکو په وینا درې وړه د بنو په بکه خېلو کې شوي. تر دې وړاندې 2022 کال کې پاکستان کې شل، 2021 کال کې یو او 2006 کال کې سلور اتیا کیسونه شوي ول. د بنو ډویژن لکی مروت ضلع کې د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په دریمه وسلوالو ځایي پولیو پروګرام کارکونکي سخی رحمان په ډزو وژلې و. ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې لکی مروت زیندی فلک شیر سیمه کې د شپې وسلوال راغلل، د سیمې د پولیو پروګرام کارکونکي له کوره راوایست او په ډزو یې ووژلو. د یادې سیمې یو کس چې د حالاتو نزاکت او ویرې له وجې نوم نه واخیست مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه په خلاص مړ د شپې ورځې وسلوال ګرځي، خلکو ته ګواښونه کړي، فعالیتونه یې زیات شوي. د یادې پیښې ذمواري د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. پولیس او فوزي چارواکي وایي چې د غلطه د وسلوالو ضد هدفي عملیات هم دوام لري. وسلوالو طالبانو لخوا وخت په وخت د پولیو کارکونکو او د هغوی د حفاظت لپاره مامور پولیسو باندې بریدونه کیږي چې ګڼ کسان په دې بریدونو کې وژل شوي ژوبل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال لډیو ته غوږ استئ. د خبر پښتونخوا د کرکیلي څانګې په پیښور کې د کروندګرو او کاروباریانو لپاره د دوه ورځني نندارتون انتظام کړی دی. په دې نندارتون کې د زراعتو، میانو او څارو پوهانو، ځایي کروندګرو، د کروندې او کاروبار د جدیدو ساینسي طریقو په اړه معلومات ورکوي. د سیمې کروندګر دا نندارتون باندې خوشاله دي او وایي چې باید داسې پروګرامونه د صوبې په نورو سیمو کې هم ترسره شي. نور معلومات له پېښور وسیم سجاد راکوي.
یاد نندارتون ته د خبر پښتونخوا نه علاوه د ملک د نورو صوبو نه د خپلو شوبو ماهران ورزي او د غلطه ورغلي تنانو ته د کاروبار د شروع کولو او په مخه بوتللو په اړه پوهاوی ورکوي. د نندارتون د انتظامی غړی او د زراعت، مهانو او سارو د محکمې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر کامران د اکتوبر په سلورمه مشال ریډیو ته وویل
زمیدار خلک چې کم دی هغه منګرا اوختلی دي، باجوړ نه، د مومندو نه، د مختلفو قبایلي اضلاعو نه راغلي دي، د ډیسټریکټ نه راغلي دي او هغه خلک دلته نه چې کم دی نو د کم نوې طریقې د زراعت او د سارو د خصمانی د هغې باره کې معلومات خلکو ته ورکړي.
په یاد نندارتون کې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي او قبایلي ضلعو نه علاوه د پاکستان د نورو صوبو خلقو د بیلابیلو محصولاتو سټالونه لګولي وو. د باجوړ شیخ ګلباچا چې د ګبین یا شهدو کاروبار کوي په نندارتون کې د مختلف ګبینونو سټالونه لګولي وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
بل د کمپنینو سره پکې زمنګ ډیر ښه ډیل روان دي. مختلف کمپنینې چې کوم دي پاګه کې نېشنل ملټی نېشنل کمپنینې لګې دي، هغه مختلف برانچ کوم دي، هغه خلکو ته وړاندې کوي لیبلینګ ګوري، دغه رنګ چې کوم دي بوتلینګ ګوري، برانډونه ګوري. دغه نه علاوه چې کوم دي منګ غواړو چې دغه رنګ ایکسپوګانو ته زمنګ ځوان کل چې جمهوریت په انوستینو کې هغه میل دي که پی میل دي چې هغه هم راشي او پاګو کې د بزنس طرف ته چې کوم دي رجحان پیدا شي.
یاد نندارتون تر بیلابیلو طبقو سره وابسته خلق او په خصوصي توګه زده کوونکي او د زمینداری د کار سره وابسته خلق ورغلی او د پوهانو او سال لګونکو سره یې تبادله خیال هم کولو. د پیښور واجد علي چې د زمینداری د شعبې سره وابسته دي نندارتون ته د ورتل مقصد صدا سي بیانوي.
مونږ خو په دې مقصد راغلی چې دلته نوې مطلب مشینری راغلی وی سنوی تخمونه راغلی وی یا نوی ورایټیانې دا د غنمو د جوارو یا د غنو یا مطلب چې دا سي لایسټاک والا دغه لګولې مختلف قسم چرګانې پکې روړې دی او دغه دی او دا شان دی د دوایانو والا راغلی دی نو دینه مطلب ته پته ولګي چیرې اوس نوی مطلب مارکیټ کې کم تخمونه راغلی دی یا کم نوی نسل والا ځناور راغلی چرګان راغلی دغه راغلی چې هغه نمونګه ته معلومات حاصل شي او بیا مونږ هغه کې مطلب چې خپل کاروبار شروع
د تنظیم کوونکو په خبره یاد نندارتون په خبر پښتونخوا کې په اول ځل وربلل شوی او وایي دوی غواړي چې پراتلونکو کې داسې قسمه پروګرامونه د خبر پښتونخوا د نورو علاقو او په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې هم جوړ کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوښتي تاسو ریپورت واورېدو او لږه شېبه کې تاسو ته خبرونه هم وړاندې کوو او له مشال ریډیو سره اوسئ.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
مشال رادیو ته وګستی وخت شبه شپږ نیمې بجې نو تاسو ته سات لند خبرونه وړاندې کوم. پښتنو ملت پالا عوامي نشل ګوند په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد کاروایانو غندنه کړې او دای د بشري حقوقو ضد اقدام بللې. د اکتوبر په 4 مشال سره په خبرو کې د ګوند مرکزی ویان زید خان ویل چې په زور د افغان کډوالو له هیواد وستل د هغوی سره زیاتې دي. د برازیل حال کې د پاکستان کونو چور وزیر سرفراز بوکټی ویلي چې قانون نه پوستونکي ادارې به د اکتوبر 1 وروسته د قانون کډوال په زور وباسي او جایدادونه به یې ضبطوي. دبل خبر لمخه په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي چې د بی اسناد او افغان وګړو په اړه د پاکستان پریکړه ورته د منلو وړ نه ده. غوښتنه کړې چې باید پاکستان په دغه اړه خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د افغان طالبانو وایي چې بل مجید پرون په ټویټر میډیا ایکس په یو بیان کې ویل چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره روان چلند ورته د منلو نه دی. پاکستان حکومت لا هم د افغان طالبانو د ویان د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. په سواد کې پولیس وایي په مبینه ناپامه ډز لګېدلې جوبل د پولیو الکار مړ شوی. د سواد پولیسو مشر شپولا ګنداپور د اکتوبر په 4 مشالې ته ویل د اکتوبر په 3 په کوکارۍ سیمه کې د پولیو مخنیوي ټیم د حفاظت لپاره موجود پولیس الکار نه په غلطۍ سره ټوپک خلاص شوی چې په نتیجه کې یې د پولیو د ټیم کارکوونکي محمد اعزاز خان پر ډز لګېدلې وو. د نومول په وینا محمد اعزاز خان روغتون ته وړل شوی وو چې بېګا د شپې مهال او د نن په هند کې د کرکټ 500 نړیوال کپ په سیالۍ پیل شوی چې پکې دا مال لومړی لوبه د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ په حیدرآباد کې روانه ده. نیوزیلینډ دا مال 100 جوړ کړي په 2.1 اوور کې یو لوبغاړی اوټته. د دې نه مخکې انګلینډ 202 رنجونه جوړ کړل په 9 لوبغاړو سوځېدو باندې. مشال لړیو ته وګورئ سید خبرو نور لنډیز مو واورېدو او په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ اسانولو لپاره یو شمېر لوازنامې موجود دي. په دې کې یو هم ترانزیت تجارتي تړون دی چې وسنې شکل یې په 2010 کال کې د دواړو هیوادونو چارواکو لاسلیک کړ. اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې افغان سوداګر به نوي پیسونه ورکوي. د ضمانت لپاره به په پاکستاني بینکونو کې پیسې ږدي او ځینې توکي به نشي وړلې. د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس وایي دا فیصله له لاسلیک شوې لوزنامې سرغړونه ده. د ترانزیت تجارتي تړون د اوسني حالت او تاریخي په اړه د بشیر ګواخ راپور اوري.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو لخوا پر وړونکو مالونو یې 10% فیس اچولو سربیره د ځینو توکو په وړلو بندیز لګولی دی. د پاکستان کسٹمز لخوا د اکتوبر په 3 خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د خپل وړونکي مال 10% پیسې ورکوي. پخوا دا پیسې نه اخیستل کېدلې. همداراز له افغان سوداګرو د نغدو پیسو د بیمې پر ځای د بینک بیمې شرط ایښول شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریک خونه یا چیمبر اف کامرس دا بدلون ردوي. د دغه خونه شریک مشر خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون لمخې افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو له لارې افغانستان ته وړلی شي. په بدل کې پاکستانی سوداګرو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان له لارې مرکزی آسیا ته خپل مالونه یوسي. دواړو خواوو په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به یوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د اپټا قرارداد وخت یې پوره شوی، مګر د پاکستان پارلمان فیصله کړې ده چې تر څو نوی قرارداد ترسره کیږي دا قرارداد به ادامه پیدا کړي. او دوی کومه فیصله کړې ده دا یو جانبه ده. یو ملک د بل ملک د اموالو نه کشتم او محصول نشي اخیستلی. دوی چې کوم شرایط وضع کړي دي دا په دې معنی دي چې یعنی غواړي چې د غلاره په تا باندې بند کړي. دوی بانکي ګرانټي حتمی کړې ده چې دا په هیڅ صورت نه کیږي. بانک ګرانټي مونږه انشورنس لرو. د بانک ګرانټي داسې ده چې ستا یو لک ډالرو مال دې راوړو نو ته به یو لک ډالر د پاکستان په بانک کې ږدې. نو دا خو هیڅ شی نشي کېدلی.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی چیمبر اف کامرس پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په لومړي ځل په 1915 کال کې شوی و. بیا وروسته په 2003 او 2010 کال کې پکې نوي بدلونونه وشول. د دغو بدلونونو مقصد سوداګري اسانه ولو. په ډیری وړونکو مالونو کې وریجي، چای، بوره یا چینی، رخت، برېښنایي توکي، غوړي، د موټرو پرزې او ټیرونه شامل دي. د پاکستان کسټم ادارې د اکتوبر په 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نشته. د دوی په وینا بیا دا سامانونه پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستانی جوړو شوو شیانو بازار خرابولو ترڅنګ ځایي اقتصاد ته زیان رسوي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکی خونی غړی او تجار شاهد حسین چې د تورخم له لارې مرکزی آسیا ته مالونه ځي وایي په اپټا کې نوي بدلونونه د ټولو خواوو په زیان دي.
پاکستان ته دا پکار دي چې هغه خپل کسټم او خپل سونا ایریاز چې دي چې هغه کور کی چې سمګلنګ هغه کنټرول کی. په هر لارې کې ټریکر لګېدلی، کراچۍ نه روزي په مختلف لارو هغه ټریک کیږي کسٹم طرف نه. افغان ترانزیت ریټ سره تړلې بیا د منځنۍ آسیا ترانزیت ریټ دی او دې وخت موږ ته ضرورت دی، زموږ ولس ته ضرورت دی چې څونه دا ترانزیت ریټ د کراچۍ په لاره سیوا کیږي. په دې کې زموږ عوام، زموږ ترانسپورټ، زموږ تاجران هغه داخل دي، هغوی ته ګټې رسیږي. دا یو منفي میسج ورکوي چې په دې وخت کې افغان ترانزیت ٹریڈ باندې نرخونه سیوا شي یا هغه په مختلف طریقو باندې نور هغه وشیړل شي.
د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واضح کړی چې د ترانزیت ٹریڈ په ترڅ کې قاچاق کیږي چې اسلام آباد به پر ضد سخت ګامونه اخلي. هغه زیاته کړې و چې په دې قاچاق کې ځینې پاکستانی امنیتي ځواکونه هم لاس لري چې سزا به ورته ورکړل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه و ښوولی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجره
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اردوونکو له دمه مخه تاسو د بشیر غوخ راپور ورده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د ترګری پی خو د څار څرنیزې ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 میاشتو کې د وسلوالو بریدونو کې له 1100 زیات کسان وژل شوي. د رپورټ شمیرو سره په وژل شو کې له 300 زیات امنیتی ادارو سرتیری هم شامل دي. یو بل څیړنیز اداره بیا په خپل راپور کې وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې 15 بریدونه شوي دي. نور تفصیل په خبره عظمت علی شاره کوي.
په اسلام آباد کې د شخړو او ترهګرۍ سیډنیز مرکز سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټډیز یا سی آر ایس ایس د اکتوبر په ډومبه په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په ډومبه نه میاشتو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې د کال 2015 نه رستو د داسې ډومبه کال دی چې تر ټولو ډیر خونړې دی. اداره زیاتوي چې په ډومبه نه میاشتو کې 1100 زیات کسان مړه شوي دي چې پکې 208 پولیسان او 132 نور امنیتي ادارو سرتیري مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی ای ای جی اختر شاه مشال رډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د نامنه پیښې زیاتې دو وجه هغه وسلوال دي چې لسلویختو کلونو راسي په گاونډي هیواد کې جنگېده او اوس یې د پاکستان په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې ده.
یونین دلتا انٹری کڑے ہوا آگ وقت کم جہادی تنظیموں نے جوڑو داغی ٹول براقز خیبر پختونخوا اور زڑس قبائلی سیما کی ہو اور کبیا نائن لہلے و نشو آگی نہ پستا ہم دا ٹول زمنگری کے قبائلی سیما تھا دلتا دیتن جیونو وقت سرا اپن نیٹ ورکس جوڑ گو او اگر نیٹ ورکس رو رو دو رہا ویشو شیبا دی شیبا کی اگر اخبال عملداری شروع کا شورش ہو.
پا اسلام آباد کې د سیډنی او بل مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز هم د ستمبر د میاش په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال د ستمبر په میاش کې 15 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 146 کسان مړه او 146 جوبل شوي دي. د پی آئی سی ایس ایس اداري مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2019 نه وروسته وسلوالو په عوامي ځایونو بریدونه کول پریخي، نو هم دا وجه ده چې اوس پولیس په نخه کیږي. خود روان کال د ستمبر په میاشت کې شوی بریدونو کې زیات تر عام خلک پنخه شوی دي.
پچھلے ایک دو سال کے دوران وہ جو ایک
پاتیر دو کلونه کې چې پی ٹی ایم په قبالی ضلعو او خیبر پختونخوا کې د پوسټ پر ضد کومه بیانیه استعمالوله، نو وسلوال ډلې همغه سوچ سره مخې ته راغلل او صرف د سیکیورټي ادارو کارکونکي او پولیس والا یې پنخه کول شروع کړل. اول یې صحافیان هم پنخه کول. وسلوالو یو لایحه عمل جاری کړو چې په هغه کې ویل شوي وو چې په اولسي ځایونو به بریدونه نه کوي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په هدفي بریدونو کې 26 کسان مړه شوي چې پکې 14 کسان عام خلک او 10 د نورو امنیتي ادارو سرتیري وو. په پیښور کې خبریال عرفان خان مشال رډیو ته وویل چې د وسلوالو وړې وړې ډلې دي چې په هدفي وجنو کې ککړی دي.
چې کله تحریک طالبان پاکستان کې د نور واړو واړو تنظیمونه را یوځای شوي دي، نو هغه بیا د پاکستان لپاره یو بل غټ خطر جوړ شوی. او د دې نه علاوه مخکې خو صرف ٹی ٹی پی وا یا واړه تنظیمونه نه صرف هغه یوځای شو، بلکې دا وخت کې د داعش په صورت کې پاکستان ته ډیر زیات غټ تھریټ دی. باقاعده د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټڈی یو رپورٹ راغلی دی چې پاگی کې دا لیکلی دی چې په افغانستان کې موجود داعش اسلامک سٹیٹ او بیا خاص کر خراسان صوبہ کې چکم دی، نو د هغې عملیات د هغې کاروایانې د پاکستان خلاف ډېرې زیاتې دي. خاص کر دغه بیا دلته چکم مذهبي جماعتونه دي، په مذهبي جماعتونو کې بیا جمعیت العلماء اسلام د هغې په ښکارا نښه باندې دی.
سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې ویلي چې د کال 2013 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 زیات وسلوال وجلی شوي دي. رپورٹ زیاتوي چې په تیرو لسو کالو کې له 26000 زیات پیښې شوي چې پکې 1100 زیات عام خلک او 1400 زیات د سیکیورټي ادارو کارکونکي مړه شوي دي. عظمت علي شاه، مشال رادیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 1400 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږ استئ اوریدونکو، راځو یو بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وخت په وخت د بجلی په بیو کې اضافه اعلان کړی او یو شمېر ټیکسونه یې لګولي، بیا هم د بجلی په مت کې ګردشي قرضه 2.3 تریلیون روپو ته رسیدلی. بل خو د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف حکومت ته د بجلی په مت کې د تاوانونو راکمولو او بجلی د ترسیل د نظام د قوي کولو ویلي دي. گردشی قرضہ څه تول کیږي ور دي په نتیجه کې د پاکستان د عام وګړو ژوند او پرمختګي پروژې څنګه غزمنی شوی، پاره تفصیل د شاهین بنری په راپور کې.
د پاکستان د وفاقي حکومت د بجلی څنګه د ویبپاڼې د راپور تر مخه په پاکستان کې د بجلی په مت کې د گردشی قرضو حجم 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوی دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د پاکستان جمهوری اتحاد په مشرۍ د وزیر اعظم شهباز شریف تیر حکومت د بجلی په بیه کې د یونټ په سر د 15 روپو نه ډېر اضافه کړې وه. نوموړي زیاته کړه چې له دغې نه علاوه هم د میاشتې او دریو میاشتو په سر په بلونو کې اضافه شوې وه، خو د هغې باوجود د بجلی په مت کې گردشي قرضه 2.3 اربا روپو یا 2.3 تریلیون روپو ته پورته شوې ده.
فیڈرل گورنمنٹ سم پکے شامل دے، پروونشل گورنمنٹ سم پکے شامل دے گا، کرنٹ ڈیفالٹر ہم پکے شامل دی، اگو نہ چی ریکوری نہیں اور سرا ٹیرف یعنی جی بجلی قیمت سیوا کولو یو ایڈجسٹمنٹ ہی آگا کا ڈیلے کئی حکومت دگنا ہم بیا چی کم سرکولر ڈیٹ دے آ سیوا کی گی. آئی ایم ایف ہم داوائی چی کم سرکولر ڈیٹ دے آگا کنٹرول کے دہ کال تقریباً 500 ارب روپے حکومت یو تخمینہ دا اسٹیمیٹ دے چی کم بجلی غلا دا پہ کے حکومت یو کریک ڈاؤن شروع کرے دے ابلے میں استنا نگران وزیر اعظم پہ ہدایت باندھے تقریباً 12-13 ارب روپے ریکوری سوئے دا، لیکن 600 ارب روپے غلا دا. یو حکومت نا اہلیم پہ کے شامل دا.
د پاکستان موجوده نگران حکومت هم د بجلی په بلونو کې د اضافه لړۍ روانه ساتلې ده. د وفاقي حکومت د بجلی څنګه یا پاور ډیویژن په خپل ویبپاڼه د بجلی په 15 کلن پلان کې ویلي چې د بجلی په مت کې بعد د کیپاسټی چارجز په نامه نور ټیکسونه هم عملي کوي، خو د دې باوجود گردشي قرضه نه کمیږي. گردشي قرضه څه ته وایي؟ پدغه اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی غړی او سیاست مدار احمد کندی وای چې پاسان عجبه کې دایو دایره دا چرته چې حکومت د بجلی د ویش ادارې او د بجلی د پیداوار خپلواک ادارې د یو بل قرضداري دي او د بجلی د غلا بلونو د عدم ادایګي او د بجلی د ضایع کېدو لکبل پکې ورځ تر ورځ اضافه کیږي.
په ادھار باندې، په پور باندې، په قرضې باندې دی بار نه ګیس را غواړي او تیل را غواړي، بیا چې کم دی کنه هغه ادھار چې کم دی آی پی پیس ته ورکې دي، اگریمنټونه داسې دي. نو دا چې کم سرکل دی دې ته مطلب چې کم دی سرکولر ډیٹ وای، ولې پی ایس او چې کم آئل را غواړي، بار ملکونو نه را غواړي او په لون باندې را غواړي. نو دې له وجه دا یو سرکل جوړ شوی دی کافی عرصې نه، د لاسز له وجه د ټرانسمیشن لائن چې کم غدي ډېر زیات ډیمیج دي، هغه کې دومره کیپیسټی نه، 30% لاسز وشي نو هغه پیسې ملاویږي نه. نو دې له وجه دا شی چې کم دی کنه سرکل کې روان دی، بس یو بل ته مطلب کمیټمنټ کوي، لکه بیا دې باندې فائنینشیل چارجز هم راځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف هم پاکستان ته ویلي چې د بجلی په مت کې تاوانونه کم کی، د بجلی د ترسیل نظام ښه کی او د بجلی په بلونو کې د سبسیډي یا رعایت ورکولو نه ډډه وکړي. له دغه وروستو د پاکستان نگران حکومت د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یو کمپاین هم پیل کړی دی، خو د پرمختیایي چارو پوهان وایي چې د حکومتي نظام د ښه کولو او د بجلی د پیداوار او ویش په نظام کې د اصلاحاتو نه بغیر د دې چیلنج سره مقابله ګرانه ده. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز یو څیړنکار کریم خان وایي
دا سرکولر ڈیٹ چې کوم دی نو په دې سرکل کې بجټری ریسورسز خوري او بجټری ریسورسز مطلب دا رته پته چې زمونږ په اکانومي کې مسلسل فیسکل ډیفیسټ دی او د دې فیسکل ډیفیسټ د وجه چې کوم دی نو لکه کم ریسورسز چې ډیولپمنټ پروجیکټس لا یا کم چې کوم دی نو ویلفیئر پروجیکټس باندې استعمالېدای شي نو هغه په سرکولر ډیٹ کې لاړ شي. نو د دې وجه چې کوم دی نو دا په عوام باندې دا امپیکټ دی. بجٹ خسارہ زمنگا فو عوامو باندې دودری طریقو سره امپیکٹ کوي. یو خدای چې مور ټیکسز چې کوم متاسو پتر هر وخت نوی ټیکسونه لګي پېټرول ډیولپمنٹ لیول لګي او دوی میدارا چې مطلب دار کې پیسې چې په ډیولپمنٹ پروجیکټس یا ویلفیئر پروجیکټس کې استعمالېدل پکار دي ناغه سرکولر ډیټ کیږي.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې د بجلی په بیو کې د زیاتوالي خلاف احتجاجي مظاهره هم شوې دي. حکومت وایي د پیسو د نړیوال صندوق سره لخپلو لوزنامو سرغړونه نشي کولی او د مالیاتي ادارو د سلا مشورې نه بغیر ولستا راحت نشي ورکولی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا پام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کول دی
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بیو غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څنګه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد ہے تم رد فوج مشر دے تم رد پاکستان والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو فراڑے تھا چولے دگا خل کو منتر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم آمن زمین گا آخا واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے پورز دا مازیگر پچلور دمی او دا زیارت پورز دا سہار پر لسنی بجے اور دائسی.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې د یتیمانو او بې وزلو ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره جوړې ادارې زمونږ کور دویمه خپله کلیزه منزلې ده. د دې منزلو پر مهال یو شمېر ماشومانو د خپل لاس جوړ شیانو سټالونه ایښودي وو. دغه راز په دې کې ماشومانو د خپل هنرونو مظاهره هم وکړه. د سوره کې د یاد ادارې د موسیقۍ استاد هم موجود وو او ماشومانو ته یې موسیقي خودله. دغه پروګرام ته د مشال ډو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی وو او دا راپور یې را لېږلی چې د موسیقۍ په غږ پیل کړي.
اے خنجر خنجر بانو سرا بس کے دغ تورو نیزو سرا بس کے
دغا د دیرش کلن سندرغاړي هنرمند راحت افغان سندره ده چې د سوات په کانجو کې د بیوزل ماشومان لپاره جوړ کړی شوی زمون کور ماشومان ته موسیقي خای. راحت افغان وایي چې د تیرو دو کالو راهسې د سکول تر شلو پورې زده کوونکو ته رباب تبلا سندرې او د موسیقۍ نورې برخو خودنه کوي. د زده کوونکو لپاره موسیقي زده کړې ډېر اهم دي.
موسیقي حکم وګوري دا د امن علامت دی، د وحشت نه پاک دی، د امن دی، د یووالي دی، د کې چې کوم دی یو د اتفاق دی، په دې کې چې کوم دی همدردی ده او دا چې کوم دی سره په دې ماشومانو کې یو داسي انساني خوینه را پیدا شي چې هغه مونږه د ژوند سره مطلب کې ژوند کوو چې ژوند څه شي نو ژوند خو داسې شي نه کنه که چې ماته اوخره اوسکا یو د شاید هغه مطلب زناورم کې یو مشینګریم کار کوي شو اخر کې خبره کوم د ژوند کوو کنه ژوند مونږ به خبره به درنګونو باندې کوو، مونږ خبره په موسیقي باندې کوو، مونږ خبره په ساز کوو، په اتڼ باندې کوو.
د ستر کې د نظامی شمسي پاړه سټال لګونکو د شپږم ټولګي یحیا خان وای چې دغه سټال کې دا خودلې شوی چې د ځمکه پر رنگ نورې سیاریم د نمبر نه تاویږي او دغه نامونګ ته د ورځې شپې او د موسمونو بدلون پاړه معلومات راځي.
موږ دا پته لګی چې ماخه لګا ورځ څنګه راځي او د موسم څنګه ای او د جی پی اس سټلایټ او د میټیورز او د ټول شونه د درې موږ ته راغړا شي پته چلی شي دا د دسی دسی دې دسی دې
سٹالون تا ورغری د نورو ملګرو سره د کانجو د شخصي سکول د نهم ټولګي مرجان وای چې دوی خوشاله شول
چې ماشومانو یو شپې ساينسي سټارونه لګولي دوی تر هم زده کړې وکړې.
موږ چې دلته رالو نو موږ لکه هر قسم شی ولیدو، د دې لکه کوم اړ شي دغه ډېر زیات کوشش کړی دی، یوازې لکه مطلب سبق نه لري چې لکه موږ زده کو، ځکه د دې هر څو د سبق زده کول لپاره زموږ دا ضروري ده چې لکه مطلب موږ د اکټیویټیز وکړو چې زموږ په سبق کې هم انټرست پیدا شي، او لکه مطلب یوازې زموږ د سکول لپاره نه، لکه د هر سکول لپاره چې دین لکه دا ضروري دی چې هغه هر خپل هر کلاس لږ دین لکه د اکټیویټی سره د دې مخور کې.
زمونکور ادارې خیبر پختونخوا مشر نجما سحر په دغه مهال مشال لري دوه چې زمونکور اداره کال 2014 کې جوړ کړی شو وا. دا وخت د صوبې په بیلابلو ضلعو کې 15 سکولونه لري چې پکې یو د جنکو لپاره ځانګړی دی، او دغه ادارو کې یو لسو زده کوونکي تربیت اخلي.
دګی جی کم ماشوم هم پس خطر باندې دو چار دی جی، کا هغه اور فندې که هغه فاینانشلی ولنریبل دی ډیر زیات، که دا هغه مور پرار په جیل کې دی، که دا هغه په خپل کریمینل اکټیویټی کې انوال کېدل غواړي او هغه ماشوم بچکول غواړي، که هغه نشې په لټ کې تلل غواړي او روان دی او هغه بچکول غواړي، هر قسمه خطرې نه چې هغه دو چار دی هغه ماشوم زمونږه ماشوم دی.
پدغه مهال ویل شول چې زمونږ کور ادارې کې ټولو ماشومانو ته د حکومت لخوا د اوسېدو ځای، خوراک، د لوبو موقع او طبي امداد ورکولای شي. دستوري په اخره کې غوره ستارونه لګونکو ته تعریفي اسناد ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
په واډو نه ملاو شوی دی، یو دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا، او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال ریډیو ته غوږ سي د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار په 1015 کلو کې 2000 کسانو ته د لارو او سړکونو د جوړولو او اوبو لګولو په برخو کې د لنډمهال لپاره د کار زمینه برابره شوې. په دې برنامه کې هغه کسان سره چې د فزیکي کار توان نه لري لکه مزوره او کونډو ښځو سره د لس زره افغانیو نقدو مرسته کیږي. بل لوري ته ځایي خلک د برنامې د خوښتي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې پکتیا او ټول افغانستان کې په اوږدمهالو پروژو پانګونه وکړي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریاله کوي.
نړیوال بانک د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام له لارې د څلورویشتو پروژو په چوکاټ کې 2000 کسانو ته د یوې میاشتې لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده. د مسؤلینو په وینا دې برنامې ته چې 1.5 میلیون افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې، ډېره برخه یې فني او غیر فني کارګرو، لږه برخه یې بې سرپرسته کونډو او معیوبینو، او یوازې 40% نورې په تخنیکي وسایلو مصرفېږي. د ټولنیز معیشت د دې برنامه په چوکاټ کې فنی کارګرو ته هر ورځ 200 او غیر فنی کارګرو ته د ورځې 450 افغانۍ مزد ورکول کیږي. د پریکون کې مؤسسې ولایت مشر محمد اسماعیل ظریفی د دې برنامه د مخ په تړاو مشال رادیو ته داسې ویل:
په دغه 1015 کلو کې خلکو ته کاری فرصت برابرول دي، او دوم هدف د پروګرام دا ده چې په دې کلو کې هغه خلک چې د کار توانایي نه لري، لکه هغه ښځې چې هغه کونډې چې د کور سرپرستي په غاړه وي، یا هغه معیوبین چې کار نشي کولای، او یا معتاد ځوانان، د دوی لپاره به د هر نفر لپاره به د 10,000 افغانیو کڅوړه دا برابرېږي او دا به ورکول کېږي.
بلخوا هغو کسانو ته چې د نړیوال بانک په مالي ملاتړ د ټولنیز معیشت په برنامه کې د کار زمینه برابره شوې خوښي څرګندوي.
نوم مې اسماعیل ده. ډېر وخت بېکاره م، اوس چې کار زمینه برابر شوې ده او ډېر خوشحاله یم. ځوانان ډېر بېکاره اوس ښه کار روان دی که نه، اوس د موسسې د طرف نه کار روان دی د لخته مخته پکو جوړوي.
د کاري زمینو برابرولو ته د ځوانانو په خوا کې هغه کسان هم خوښ دي چې کورنۍ او اولادونه لري او د هغوی ټوله تکیه د لاس په مزدورۍ ده، خو هغوی په میاشتو میاشتو کار نشي پیدا کولی. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید ګل وایي
یو کال یو نیم کال کېږي چې موږ بیکاره وو، موږ ته اوس د کار زمینه مساعد شوه، اوس ډېر خوشحاله یو. دا د موږ د کلي خلک ډېر مظلوم دي، ډېر یو روپۍ نه لري وروره. دغه ژمی موږ چې دغه کار وکړو ژمی خورو وروره، نور یو شی امامد نه لرو وروره، بس قرار په کورو کې پراته یو.
د پکتیا روڼ اند یو فعالان وایي موسسات باید د لنډمهاله کارونو پر ځای په داسو پروژو باندې کار وکړي چې هغه اوږد محال گتی ولری او خلق لپاره هم پو که دو اگده محال لپاره کاری فرصتونه برابر شی. یو تنمدنی فال غازی ویل
موسسات باید مکتا بنیادی کارونه و که دائمی کارونه چه لغه نه طویل مدت وقت مگا ایغه نه گت وقت لو دادی دو رزو کار یا پینزو رزو کارونه مگا نسو کولی چه طول عمر دا دغه کارو که یا دغه مزد وقت لو.
یاد دیوی د نړیوال بانک لخوا د کارمندنې د روان برنامه دوه میاشتې مخکې د پکتیا په مرکز او درې ولسوالیو زرمت، احمد آبا او سید کرم کې هم په ورته توګه د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا څه باندې 9000 کسانو ته د یوې میاشتې لپاره د کار زمینه برابره شوې وه.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.